احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو ورسره تر دې انتخاب کړ چې د کرکټ د شول ورونو په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلیده. تر نیمه پایلو به ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لارونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې په کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستانی سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبي افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي نو ولې په جنوبي آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر را سره شریک کړئ. را به شم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هر کله مکوم رحیم صاحب او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د سجرډو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. رحیم صاحب کلمړی لتا سودا ورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه نه کیلی تاسو ته مومن صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو بحث دا دی چې کله موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکی اړخ نه له کتابي اړخ نه کوم وګورو نو سپورت او سیاست سره جلا دي، او سپورت تر ډیره حدا پورې یا لوبي چې دی هغه د ملتونو لپاره د ساتيري د یو بل سره د تګ راتګ د ولسی ډیپلوماسي یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو یو پدیدې شپتو ګورته کتلې شو. لیکن کله چې موږ عمل تر ازو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلې دي چې سپورت او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوی دي. ځکه یو څو بیلګې تاسو ته وړاندې کوم. ګورئ تاسو د افریقا سویلي افریقا د اپارټایډ زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارټایډ رژیم لخوا نه اپارټایډ برخورد لکبله الته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپل تورپوستو ولسونو حقوق ورکی کغه سیاسي دي کغه اجتماعي دي کغه اقتصادي دي الته منګولې دل چې په دوی باندې په نړیوال سپورتس کې د ګډون باندې بندیز لګیدل. همدار اسکل چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیري وکاو په افغانستان باندې پوزي ارغلو نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپکس هغه وادونو چې په افغانستان باندې د شوی تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودل. دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ ترڅو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همدارس کوم تاسو یو ګورو اتیاي ملسیز کې د افغان د پاکستان او د هندستان هړی کې د 73 سدلې وچ دراجو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندستان په پاکستان باندې بریدو کې په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان دیکتاتور ولسمشر د کرکټ د لوبي کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندستان ته لاړ او الته د زمينه مسايده کړ چې راجیو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي استابلیشمنت او غیر مستقیم
رحیم صاحب. او بخشه دا خو سمه خبر ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغی او دا روابط سره بهتر کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته اشاره وکړه، نلسن منډیلا په خپل وای چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحده کړي، نو دا بل اړخ څنګه؟
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی او زه ډیر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی. سپورت چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه یعنی د هیوادونو نه اخواته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبي ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انزور هغه انزور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم د وسري هیواد په توګه باندې ژوند کوي او د کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځور رګبي داسې څو چې سویلي افریقا کې کم توکمیز وی شو دا غیر کمولو کې رول لوبو. دا اوس کرکټ منګو تاسو ګورو د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته داخله شو پس له دې چې د اپارټایډ رژیم تغیر مونده او نلسن منډیلا واک کړه تر پاپوستو ته دا حقوق ورکړل شول. مونږ ولیدل چې الته یو قانون دای خودل شوی چې په لوبډل کې باتمن سپین پوسټو نه الهو نه د رنگ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوسټه کې سپین نه دی دوی به حتمن په لوبډل کې وي. لدی لاري د دوه لسونو ترمنځ یک مونږ ګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې کتا سوما یو کتاب با ریفرنس مور کوم چې نیشن بلډینګ ات پلی په نوم باندې کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې باس کې چې څنګه سویلي افریقا د تور پوسټو سپین پوسټو ترمنځ د واټن کمول لپاره په خونځیو کې په پونتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تور پوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال او له دې لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلوالې چې له منځه لاړ نو دې کې هیڅ شک نشته دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي. لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور د پاره هم ترې استفاده شوي. د سیاست په برخه کې تاسو بل بیلګه درکم د هندستان د کرکټ غوره لیگ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندستان باندې کال غلط نه کوم د 2001 کال په اوږدو کې بریدو شو دا غي نو ورسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کیږي نه اخیستل کیږي چې د لدې لارې پاک هندستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا هیواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دي پکال. کنه کوم وګورو پاکستانی ني لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود لیکن د دې لارې منګورو چې د هندستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړي.
مننه رحیم صاحب. مومن صاحب مخته چې تاسو راشم خوسته به وش په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هر کله ټول هغه خوستیانو کړي دي چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لري وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته پراوتلو د کرکټ بریا ولمنځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
ګاندر د خوشالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2014 نړیوال جام سیم فائنل ته لار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستاري ماته ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به تا د افغانستان ټیم لار مندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا ول منزله.
ای خوشحالی را وای خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمون د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه د چمون ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبلیټی د زنانه یا د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپورونه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې د نننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نجسیت شوي ځکه سندیان خپل غشتنې لري او جن نور هم.
بالکل څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبرو کړم مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس د غړر خو فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکړول چې دغه ولس سره یو ځای کیو به دوی څنګه لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي زه په ځکه کلو کلو ته زیو هلته کې ځوانان ماشومان دوی تر ټولېږي ډېر خوندور مووی ده. بیا کومګه د ولسونو په پاکستان ته زره زمو خدای نه مخ کې وختي ما تاسو خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ وو کبیر خان دا اوس زما خبره شوې زما د پروګرام یو برخه سپورټس ته نو هغه ته زه هغه اکثره ولمه نغه ویلي چې کله نړیوالو وخت کې مونږ ډېر زیات پیسې د کرکټ د پرځ کرام کړی چې مونږ په افغانستان کې د جنگونو د ولس وشل دي چې دا مونږ را یو ځای کو یو موټی کو نو د دې نام انکار نشي کېدای چې افغانستان کې کرکټ څنګه د خلک را یو ځای کړ د مختلفو قانونو څومره دوی منځ کې هغه لریواله پیدا شوی تر ډېر حد غیر کم کو تاسو کتل شي په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګډ ګډ کې کچرته شپه او کورزو خټول میچون ته ناسو څوک لارو تر اوتی څوک په کورونه کې ناسو خو هغه میچون یو کتل نو دغه خلک سره خپل پښتانه افغانان بر یو ځکتل ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورت سره لوبو سره داسې کوم نور هنرونه دې سره هغسې علاقه نه لري، هغه خلک هم دروغ ثابت کړل. او تاسو په پاکستان خبرو کړو، پاکستان کې دننه چې کوم دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلی دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونې وکړې، لکه د پاکستان نه پخوانی نامتو لوبغاړی د اعجاز احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دې کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونه اودسونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي، دوی اکسپوژر نه دی شوی. نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي او هغه د سیمی فاینل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته، خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامسته شولې. خو د پولی دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغه سره را یو ځای کړل، هغه د سره یو ځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکم نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلک ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بادې وایو، دا کې دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بادې وایو. بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړي دي یا ځینو نورو پاکستاني پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړي دي چې پښتنو پسې، نو د هغې نه وروسته ما اوس پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلې. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو د افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواوو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي د یو بل ته نږدې کوونکي د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړي توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کیږي، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته بیلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې موږ پوښتنه کوله، بعضي هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغوی د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي وو. نو خبره به چې کېده، هغوی ویل چې دس از افریقاس کپ، دس از ناٹ ساؤتھ افریقاس کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمه ایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې دوی درلودل، د یاد وستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده، او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي. خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد یې وکړ، هغه هغه برخورد یې وکړ چې بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تل یې د پاکستان ننګه کړې ده، که هغه د سیاست په میدان کې ده هم پښتونو درېدلی دی، که هغه د جګړې په میدان کې دی د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې، دا ننګ یې ورته کړی ده. سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي، که عمران خان موږ ته نه منفي هم کو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي نه هم شي، د شاهد افریدي نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوره منډې ده کړې دي، نوم یې ورته ګټلی، مقام ورته ګټلی. لیکن بده مرغه کله چې تاسو یو ریسست برخورد لري، یو سپریمیست برخورد لري، یعنی د نورو نظام غوره وګڼي چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچود دي، د هندوانو په اصطلاح او دغه ذهنیت چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دي، دا غي پرانا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو تبن خلک لزانه لري کوي، او دې خلکو هم دا کار وکړ. زه تاسو بل خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه هندوانې چې ستایي، لکه وسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بل وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی او که حادثه نه وي کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده واقعا د دوی لاستراوړنه ده بیا نو کوشش کوي چې لاستراوړنه ځان پورې وتړي کوچو ته مونږ
مشتاق صاحب دلته کې اوبخې مسله صدا مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومه پالیسۍ دي او کومه سیاستونه دي نو هغه په سپورټس باندې ماغیس کوي پاکستان کې کستا سو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شو دی وستل شو به دوی خلاف کاروایان وشوي چاپی وهل شوي نو هغه خامخا خبرګون خو خی کنه نو چې هغه خپل خبرګون خای نو هغه خبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي
بالکل
هغه په کرکټ کې راځي هغه په هر ځای کې راځي څنګه چې وختي موږ خبرو کړه دا زنیم پوه چې وجه صدا خو د پاکستان فوج د سی وکړل شي د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته ویل یو قسم له فوجي ټریننګ ورکو
نو اوس ډیر خلکو پیغورونه
ورکړل ډیر خلکو پیغورونه ورکړل چې ستاره امنیت مسله ده د سیاست ته اوس سپورټس ترالي نو سپورټس کې د پاکستان د حال شو چې د لومړی مرحله نه مونږ وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستانو د خبره کوله چې فوج دی باید په هر څه کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وی چې لکه دا دوی د لاس هغه سپورټس هم زیاته ورسېده نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست ما چې کوم تورونه لګي نو کاغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي کاغه په سپورټس باندې اثر دی هغه ولسونو تم لاندې راشي نو دا غي د وجینا چې کوم دی پاکستانیان دې تم جوړل شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا وسته یې چې یار د خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای د دې چې دا زونه وستای د خبرې وستای هغه دوی چې کوم دی غیر نورمال فیرنګ
وایي دوه غړو خبره ده اوس د اجل اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخ اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبري اوریدل دوی وایي چې کله افغانانو تور کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څاتیم کال کې شیدل نو ټول سوویشت کلن دي جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوه دی ځوانان دی ورسته را بوټیدل خلک دي خیر هغه دانه بم تیر شو دا دی یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت دسته چې وصول لري او سیاست دسته چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاست
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم که مونږ کوشش وکړو او د سپورتس نه لکه هغه د قوانینو پرانا کې برخورد سره وکړو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر خل عامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خان پورې ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوو ګوري د جوناتن ټراٹ انګريز دی افریقایل افریقایل اصل انګريز دی د سویلي افریقا له انګريز دی د سړي نازونه کته چې وګوري چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولسمه ته څومره قدر ورګي ډوین براوو زمون یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جديجا مون سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډټ ورکړي خلک د تاسو ته بیرته کریډټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسره وړنې په خپل جم کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زکه او ته میکی آرتر راوستې وو یا اوست ګری کرسټن راوستې ده تم د ګری کرسټن نه کرکټ زکه ستان نه دېستا دغه سبا زمنګ لاسره وړنې ته بیا کول شو کته وای چې ګری کرسټن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه ده خو نه هغه چې ده راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدادي وظیفه وا او کتا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې نو چین باندې خو استاد لشین شو زما یادیږي په خور زلمو ټیم چې کله په پی اس ال کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي ترسو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کال کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي او کله کرکټ پروموټ کی نه کیږي ورتیا نشته ده. بحث دلته دا ده چې کله تاسو هغه د سپورتس د اصول سره سم سپورتس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق او پرانا کې د دې ورتیا پیدا کوي چې یو چا لاسته راوړنه وستایل شي. زه تاسو ته باور در کوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکې قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ دی بل سره د نزدیکېدو سبب هم کېدای شي. زه پرون ما د رئیس احمدزی ټویټ غالباً کې انټرویو د افغانستان پخوانی کپتان او لوبغاړی اغه لیکلی چې راشد لطیف نه ډیره مننه کړو چې تاسو سره ډیر زیار او زحمت وستلې. زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت نه واغه گیګه ماغه اغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړی کلونو کوریج باغه کو د میډیا لاري اغه همیشه کبیر خان یادې او دغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبيعي خبره ده چې عکس العمل برازي که بخل نوی پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیون ټیم وړاندې کړې خو موږ اوسم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید پریدی چې په لوزو راشد ته لیکلو چې تاسو سره خلو بو کړو شاید پریدی نور خبره به ماول استلې هغه ته ډېر مخکې تلې هغه چې زما ډېر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فائنل ته هم ورسي او فائنل بم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځنو خلکو خنداګانې دغه کول چې شاید پریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو مونږ تا فالو کوو مونږ ته زموږ لپاره ټول دغه دپاره یو مثال یې ته یو لیجنډ یې مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوسټ یو هغه ور کول چې موږ تا ته ولاړو موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو. زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی کستا مذهب سره مینه ده کستا د خپل پوسټ سره مینه ده چې سړي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پوله نه لري هغه هیڅ پوله نه لري هغه سره هر سړی مینه کولی شي هر سره سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فائنل به افغانستان لوبډل لوبي ویل هغه زه دومره تشویق کړم چې یار براین لار دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې دغه خبرو اثر کیږي. نو زما خبره مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټسمن سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي د خپل سوچ د خپل خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي همغه د پاکستان د ریاست چې کوم پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو. اول یې بابر اعظم واخیسته بابر اعظم یې بیلرې کړو شاهین اپریدی کپتان کړو هغه پښتون دی شاید پریدی دوه درې میچ وکړل غالباً او د هغې نه پس هغه لرې کړو د هغه په ځای بیا بابر اعظم واخیسته چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټریننګ وو نو هغه دوران کې شاهین اپریدی واپس لرې کړو. نو څومره پښتانه
ریټایر لوبغاړي ټیم ته بیرته راوستل ځینې پکې لوبوي ځینې پکې نه لوبوي
نو ګروپینګ اوس په خپل باندې دی دا وایي دلته کې احمد شهزاد لګیره پاکستان پخوانی لوبغاړی دی پرله پسې لګیره په بابر اعظم تنقید کوي په نورو لوبغاړو تنقید کوي. خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې د پاکستان د لوبډلې مشر. نو دونه هته خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي. اوس محسن نقوي دی د کورونا چارو وزیر هم دی او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی. محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونا چارو وزیر هم دی. نو هغه اوس لکه یو عہدہ سنبھال کا دا چرته بل لوبغاړی ته دا کار پریږدي چې دا سیز مخته یو سم یو سی. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانی هغه اثر په سپورټس باندې کیږي هغه په سیاست باندې کیږي هغه په امنیت باندې کیږي هغه په هر څه باندې کیږي.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه لوبغاړي سرحد نه لري هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي څوک ویرات کولی ته چک چکی کوي څوک راشد خان ته چک چکی کوي څوک دی استرالیا او دی انګلند ګل لوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هر کله یو کی
تاسو د هنر خبر وکړل ځکه کله د ټیګور اشعار اورم په معنا یې نه پوهیږم، لیکن هغه بنگالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما د پرده ډېر مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښي ده، سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم، بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبره وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشالي، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلے د نمک حرام، سره د دې چې زیات عایدا کول چې د افغانانو قربانی وي چې نن پاکستان شته دی، او په وار وار حمید ګل هم دا منلی ده کنه د پاکستان د ایس ای په خوانی مشر ده، لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی ویل به شروع کړي چې افغانان نه مکران دي موږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنز کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپل کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوسته ووژل شو او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې، یا د تورپوسته ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه؟ لوبغاړي چې کله میدان ته تلل سلوګان یا دا ناره به اعلان ولا، یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله. سپورټس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار خا درسته، د پیغام رسولو ډیر خا درسته. ستاسو بیاد وکړه چې د 3 د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو، زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبي غوره جایزه شته افغان ماجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کارو کې سپورټس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي؟ نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله موږ کوشش د دریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په تبي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورټس به ترين ادرس ده. خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو پام دی یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ټیټ سترګ باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورټس به مش د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوب وګټله، د انګلند نه لوب وګټله، د هندستان په خواني لوبغاړي عرفان پټان ونه چید، عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، دا غي پرانا کې ونه سې دې خبره نه وکړي چې پاکستان له لوبو غټل شو او الته د خوشحالي اظهار وکړي. د پاکستانی پنجابي میډیا کې داسې یو حال وته وي چې اسمان راولې درې ته وي چې کشمیر دینه پام دی ورځ هندستان په زور اخیستي وسړیا. دا د دې انسانانو خپل خوخه ده چې څوک خوخيږي کوم ډلې
موضوع یاد کړه. رحیم صاحب کله ناکله یو څوک ته خواخوږی له خاطر چې دې ټیم نه د غټلې
تایید دی وکړه. دا تاسو ما چې نه نه وی پیسه دا پښتانه چې کوم دی هغه هم وړي چې افریقا وګټ یو کست مې لادان ویل چې تا ویل چې افریقا وګټي زه په دې خوشاله ما خواغه ته پته نو چې افغانستان سره سیمی فائنل راځي، بل چې څنګه ټورنمنت شروع شو ته ویل چې افریقا وګټي زه ډېر زیات خوشاله ما، نو ملګر د خپل کور کې توان راکو
دا خوده. او کله نا کله ودا دی انګلستان کپتان باتلر دا یو ځل مالید په آی پی ایل کې لا افغان لوبغاړو سره ډیر ښه چلند وکړو، ډیر د سمات سړی وکنه، تر اوسه پورې مې د لوبي ته ځناسم او ګورم ته ودر چې کله 50 کړي او ته خوشاله یم کنه لما سریست هغه نه لري اړیکې
پرستر دا چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو دغه د استرالیا لیگ دی، دا چې بیا د سریلانکا د بنگلاديش دی، اوس ورځ کې لیگ دی، کریبین لیگ دی، نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او منګه دا غوې په ملاتړ باندې نور ته کنځل کو پرسکنه سیم شاه دی بل هغه هم د دغه لوبغاړو سره ډریسینګ روم شیر کوي، دا غوې سره کمرې شیر کوي، خونی شیر کوي، یو ځای جون کوي، یو ځای ګرځي، دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړو زمنګ د طرف ته د پاکستان کې کوم پښتون لوبغاړي دي،
دا شاهین دی، یو ځای دوی پیدا شوه دی، دا شاهین دی پاکستان نام
دی، یو ځای لوبي کړی دی
او دوی خو
دوی یو ځای لوبي کړی دي، به چې کوم د لیګونو راځي په هغه کې دوی یو ځای جون کوي، یو ځای پاسي کوي، خود دلته په بس ولسونه خپل مسکی بس یا بلته کنځل کوي.
اول داسې هنر او سپورت باید داسې شي لکه مثلا د اقبال مثال درکم، د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بيخي سیاسي شخصیت تر جوړ کړی دی، هندوان هم ستای، ټایګور ټول ستای، ټول نړۍ په افتخار کوي تاسو مخکې ټایګور یاد کو. لامدې سره ودا بس راوند غاړو، لته سو هم مننه رحیم صاحب، مومن صاحب مننه، او دا اوریدونکو هم مننه يم چې په دې بحث کې تر دې دمر سره برخه واخسته. تر بلې خبرونه مو خدای مال
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پاڼو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل سره د آزادۍ و مورسته هر کله کوم. نن خبرې کې چې چینایانو بل اخر د انسان د دماغ له حجرو کنټرول دونکې روبوټ جوړ کړ. لدی هم خبرې کې چې د سکاتلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو رئیس دوه دقیقې تر ټولو لند هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لیو هیرونون کی ځواک نه هم خبرې کې چې ساينس بوهان وای افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هڅه لمړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوه کانفرنس او د طرفانو زده نقیص څرګندونی. طالبان چې د کوم خبرو د یادې دوه پر د هوکړې خبره کوي، ملګری ملتونه وایي دا خبره نه دي شوې. ملګری ملتونه چې څه وایي، طالبانی پاړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درک کړ چې ډېر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري. او بل دا چې افغانستان په امور کې د مداخله اجازه مو چاته نه ورکړو، په هوایي حریم باندې کوم الوتکې چې کله کله تجاوز کوي، دایم تجاوز دغه موږ غندلی، دغه په هر صورت چې موږ نه منو. او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي، کورني موضوعات دي چې افغانان یې هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک یې د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو خولې ته وغورځي.
هغو ښځینهوو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کېناستي، په وزرو او وزارو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وي، او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکی وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل، خو طالبانو 80% لرګي له شیګل ایستل دي.
عمر پیر رخصه غله تا ته چپسه غله غله
غونی و چپسه ریوري وخلا
ریوري غله ستا ته د شیګل رسول پتن نه لګيږي.
ماسي وروګانشته خلک را ته معلوم دي چې لرګي وړې په څه طریقې وړې څنګه وړې دي په څونه ځو طلبه وړې دي. اوس راځو په دکی چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي او په سیټ په ډرن ټولي کې ولل شوې دي. دریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، دا غي په وخت یو لرګي هم نه دی ولل شوی.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنی کړی دي. تاکنو کې د ترامپ تل درنخ کاری چې دراتلونکو افغان پالیسیو پاړی پختنی پیدا شوه.
ترامپ په خپل پوزیشن کې دی او د ترامپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث شو، خو د سي بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په دې ټکی ونیل دل. صرف نیو کې ترامپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووتري، دغه طریقه ډیره غلطه طریقه و او ته امریکای ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړي مهلت پای. پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کېدو امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوه.
څوک نه دی دا سوچ د افغان کډوال لږه و یو غټه وسله چې هغه مجبور ملتونه انسیار خیریه ادارې هغه په دې کې پاتې راغلي دي
دا افغان کډوال په خپل زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورټ کول شوی دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ریجسټرډ افغانان دي د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده
بیا هم ستړي مشي طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستې ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې ضد او نقیض ښکاري دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 هیوادونو استازي کې نستل خو په دریم ورځ چې افغان استازو ته ځانګړي به یوازې د 14 هیوادونو استازي پکې له افغان خزو سره کې ناسو ته حاضر شول پاتې د روسي پاکستان او چین په ګډون د 14 هیوادونو استازو له افغان خزو سره ناستې نه ډډه وکړه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم خوښي ښودلې چې د 10 هیوادونو له استازو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړې دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړې د طالبان ویان زبی الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې د ناستې مشر روزماري ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی خو زبی الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلی لري افغانستان حکم لري خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خپلې ته وګوري
مثلا نږدې شوي کنه په دغه ځای
په دغه ناس کې موږ بحث جلاو ما یادونه وکړ دوه موضوعات باندې فوکس وو دا چې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي همکاري په کوم برخه کې ده چالش چې شي ده مشکل چې شي ده همدارس د مخدره موادو د جلوګری په برخه کې تر اوسه څه سوي دي لاس راوړنه څه دي چالشونه څه دي
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی دی چې امریکایي بندیان له قیدو شرط پرته عاجل باید خوشی کړي خو طالب ویان زبی الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي ترڅو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده
د دوه د غونډې شروع کیدونه مخکې د خبره واضحه واچې دا غونډه به کم نتیجه ته رسیږي دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وصلو 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چونګیا کې خزیوی دغه ځل طالبانو د زن طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې موږ سره که خزی کینی سم مساله نشته خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه طالبان ورته ویلي چې په یو دروازه خجرانه وځي په بل دروازه باندې منګوزو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي انګیجمنټ وکړي دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی خو طالبان د خپل جنگیالونو د خپل علماو ملایان نه مجبور دي چې هغه ډیر د خزو په معاملې کې سخت دریز لري امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړي دي زما په فکر باندې په لاندو وخت کې پراتونکو یو کال دو کالو کې به دا ډیره مشکله وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي
بل خو هغه څه ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورز اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کار غندل دي بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوګي لملامتي څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته افغان خزینه هم راشي د غونډې د موثریت او سترګولیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ رادیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلې ده تکل صاحب ستړي مشه یک راته وایس چې د غونډې د سترګولیدلې حال او جریان څه وو او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود وو آیا خبري اعلان د دغه غونډې جزئیات ته لاسرسي درلود
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شاوې او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو لمخه د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمه د افغانستان پرمختګ او دریمه موضوع د افغانستان بشري حقوقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو د غونډې ته طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه. او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پا پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیر مننه تکل سی په اوسم راګرزو بیرته و مې ورسته. سره لدی چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د انجونو په زده کړو د بندیز د لری کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وايي د نړیوال ټولنې په غوښتنه باید د خزو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لري نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان د دوهې په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلي، د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غراز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلي، د نجونو د خونځې او پستونځ هغه وخت بحث کېده شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بی اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي، دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیات ورځې وشوي چې طالبان پر نجونو پوهنتون خونځې او د کار دروازې تړلي او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وک طالب مشرانو ته وویل هغه خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي په وزر او زاروی ورته ویل چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کې ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل د مونږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په وسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه وي ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایئ دا کلتوري ستونزه ده، خو خاصه کې تاسو خاصه کې څوک شي زی به څوک شي نه زی نه به زی څه فرما کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash
او د کنر د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي راډیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي لږګون او سلګون کلون راهیسی ځای خلکو د دې سیمه زنګلونه د قومي تړو لمخي خوندي ساتلی وخصوص د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي راډیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کنر د شګل زنګلونه وریوي او لږی قاچاق کې خوځ د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمیر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځای لږی باسي او قاچاقوي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لږی قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کنر شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لږی قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی کو د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی کو چې ته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او د خو سوړې د ټول خلکو ته د شتاد بیګا د شپې گاډي معلوم شي ویډیو ته معلوميږي تا به خلک په قاچاقبرۍ پیژنې تا به خلک د ځان په ساتنې بانونه پیژنې تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیژنې دا زمنګ حق دی دا زم ما وطن دی دا زمنګ ملک دی موږ په دې قرباني ورکلې قرباني پی ورکو د هغه د هغه حکومت دی پام منکو چې هغه د خلکو خیال ساتي د خاوري خیال ساتي د زنګلاتو ساتي چې کم د خلکو خیال نساتي د زنګلاتو خیال نساتي نو آیا کو دغه په ځای زمنګ په ځای تاسو تاسو د شان حکومت مانی.
او سره لدې چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او ارتیا په صورت کې پر افغانستان د بریدو د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماخامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او کې ارتیا شو دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم ارتیا نه لري خو سربیره پر دې هم په دوه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خبره کړي چې د ذبی الله مجاهد په شمول د دوهې د غونډې ملمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اجاز کور ته په ملمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استاد یاسف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پالورو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې ملمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغه ځانګړي ملمستیا د انځورونو لخبرې دوه وروسته پښتني زیات شوی چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه ملمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي.
زما پام شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چاله اجازې د عملیاتو یادونه کوي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي خو په دوه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ترامپ او جو بایدن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری دغو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ترامپ تور لګولی ده چې د بایدن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو چیرته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ بایدن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پر وباله. ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایدن تورن کړ چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غورو چې حتی د میلیاردونو ډالر وسلې تر شا طالبانو ته پریښودي. ترامپ هم دا زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځایه بللې او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغه ټولو ګډوډیو مسؤل دی ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ کاندیدانو له سر تر پایه یو پر بل کلک نیوکه وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ترامپ کچیر د کامیاب شي او حکومت راشي پخوا دو درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زبا په طالبان باندې گزارونه کومه او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټول خونسا کومه. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دی ویلي، خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خواو ماوینه او جان ډوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغوی سره ما یو ناسته لرله او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي، کله کدی په افغانستان کې دغه ګزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دي ټرمپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خنق کاری
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړي مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 350,000 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي کړه د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي، نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شوی افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13,200 افغانان راشړلی چې دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6,900 افغانان له خپل خاورې شړلی چې په دې ډله کې نږدې 1,500 کسانې یوازې سږ کال اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګ مشر فلیپ یا کاندلر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلی او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټرانو یې مظاهره ته اړ کړی. دغه ډاکټرانو کاری احتساب کړی او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوخت خزو ته معاشونه یوازې 15,000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبر شوی مکتوبونه خیچې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګي او پوري خزینه خون کوته هم ماشونه 15,000 ټاکلی دی او فعلاً دا ماشونه پرې لې و سره تر ثانی امره پوري قطه شوی هم دي. طالب فعالان ویلي د مرمنو د کورنۍ او نارینه زیات ماشونه اخلي او 15,000 افغانۍ د خزو لپاره کافي ماشته، خو د طالبانو مخالف او فعالان بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی چې کاری احتساب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغه ادارو کې چې طالبانو بکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلی وسی کارونه کوي. د ټولنیز رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونده هم و او خلکو باسونه کړی دي ک جنو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چندل وړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې ل ننګرهار 9,500 ل خوست 3,300 ل کندهار 1,380 کسانو او هلمند 1,100 کسانو فرا کې بیا 1,300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فرا هلمند او نیمروز ل ځوانانو ازموینه پیل کړي دي چې په خبرو شوی انزورونو کې سکال لیدل کیږي. ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده، خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه و.
ګورې د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2,00,000 کسان ولو اوس په 15,000 تر ټیټ سوي دي. دا ولې لکه مس سوي دي؟ بے تعلیم خدا ملک نه جوړیږي. سه هر څوک بے تعلیم دا ملک نه جوړولای سي، نه سي جوړولای، نه سي جوړولای. یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای، د ترافیک ستونزې په کومه دوره کې تاسو ویل دي؟ په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کښېنولی ده. ملا به ترافیک په اداره کې څه وکړي؟ د مخابراتو په اداره کې به څه وکړي؟ ملا بالاخره باید تعلیم ته لاره ورکړل شي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په عذر باندې، په زارۍ باندې، په مشوره باندې تاسو ته کوي، سبا داسې یو ورځ راځي چې هغه وخت به تاسو وایي زموږ دا درکوو خلک بې وله تاسو سره نه منمه.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تېره اونۍ د دوی د وروستیو څرګندونو له امله تر سختو نیوکو لاندې وو. سلیم پیګیر د خپلو هغو څرګندونو له امله نیوکو سره مخ شو چې په یوې رسنۍ کې کابل کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون اوازه ګډه کړه. هغه په یوه بحث کې ویلي له نهم ټولګي پورې اووه څلوېښت شخصي مکتبونه خلاص شوي او د ده لوڼې پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې ښاغلی پیګیر د طالبانو ته د لابیګرۍ پر ځای هغه اووه څلوېښت ښوونځي خلکو ته په ګوته کړي چې طالبانو اجازه ورکړې ده تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپلې لوڼې ورواستولی شي. د پتنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان نجونو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکې پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وږي ولس سر ته پراټې لټي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوی نه دی ورکړی.
میډیا استاد ایمو خونی په تچې تم مدرسې دې د شپې کم مدرسې پورې سبقی دي بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه مونږ هوم سکول نه سي کوله په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته ده. هغه دغه کورنۍ سکوم دي چې تعلیم ته اکسس لري هغه خپل د یو ټیم ډوډۍ ساتنه نشي پیدا کولای. خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه شې افورد کولای.
اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي ساینس پوهانو لومړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پوهنتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوې چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوې دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالېږي. جالبه ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته پکار دي تر څو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي. شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دا روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتي او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې د دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي. او شو برکان خو پیژني. خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهلی شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډله ییز ډول بسته یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللی دي. ساینس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لا هم تر لس کلن تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمې آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي. او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 2 ساعت یا تر دې اوږدې الوتنې کړي اوسي او یا به مو اورېدلي اوسي. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکني وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې دوه لارې لري، یا به د سمندر له لارې کښتیو کې ځي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لومړیتوب لري. د دغه سفر په مهال هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیروي، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتر واټن دی، خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1980 کال کې شوو. او په همدې سره د نن بوم ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ بوم ورځ له سید شینواري سره مه هیروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio